السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورئ چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بګرام ته نږدې په یوه حمله کې د امریکایانو وژنه غندلې او ویلي دي چې هیڅ بزدلانه برید به سولې ته د رسېدو د هڅو معنی ونه ګرځي. په هلمند کې د افغان پوځیانو د دو شپې مخکې د شپني عملیاتو په اړه باندې خلکو مظاهرې کړې دي او وایي چې په دغو عملیاتو کې نیول شوي ښځې باید ژر تر ژره خوشي شي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای د دوی استازي و د قطر پر روانو بین الافغاني مذاکراتو کې ونډه واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت په مرکز جلال آباد کې د روسي بمی چودنو له عمله د ملکی وګړو په مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړې ده. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د تروریستي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د شاملولو په اړه د امریکا پریکړه وغندله. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای د دوی استازي به د قطر پر روانو بین الافغاني مذاکراتو کې ونډه واخلي. د دې حرکت ویاند اقبال خیبر نن ازادي راډیو ته ویل دوی به هڅه وکړي چې د قطر په غونډه کې د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي.
زموږ خو اوس فیصله دا ده چې باید پکې اوسو. د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي.
په همدې حال کې د ولسی بنسټ غړي بیا وایي چې د قطر په غونډه کې د سولې د ولسی حرکت ګډون مهم دی او دا ونډه باید د افغان سیاسیونو تر اغیز لاندې رانشي. تمه ده چې د قطر بین الافغاني خبرې اترې د روان اپریل میاشت له 14 نه تر 16 پورې ترسره شي. دا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر په باګرام کې پر امریکایي ځواکونو پرنۍ چاودنه وحشیانه بللې او دا برید یې غندلی دی. مایک پومپیو ویلي دي چې دغه پیښه به د افغانستان د سولې په اړه د روانو هڅو پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. خو د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي چارو کمیسیون د پرونۍ پیښې ته په اشاره ویلي چې په جګړه کې د ښکېل خواو له لوري پر یو بل حملې د افغانستان د سولې په پروسه منفي اغیز کوي. باګرام اډې ته نږدې پرون پر امریکایي ځواکونو په برید کې درې سرتیري او یو امریکایي قراردادي وژل شوي دي. طالبانو د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یونما د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د روسیو بمی چودنو له امله د ملکی وګړو په مرګ ژوبله اندېښنه څرګنده کړې ده. یونما په یوې اعلامیه کې نن ویل چې د دوی موندنو ښودلې چې په تیرو 5 ورځو کې په جلال آباد کې د ماینونو په چاودنو کې 40 ملکیانو ته چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل دي مرګ ژوبله اوښتې ده. ملګرو ملتونو په فوري توګه د ګڼې ګوڼې او په عامه ساحو کې د ماینونو د استعمال د بندېدو غوښتنه کړې. په جلال آباد کې پرون هم د سړک د غاړې چاودنې یو ملکی وګړی وژلې او درې نور ټپیان کړل. دغه راز نن هم راپورونه وایي چې په جلال آباد ښار کې چاودنه شوې ده. د ایران ولسمشر حسن روحانی د تروریستي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د شاملولو په اړه د امریکا پریکړه وغندله. روحانی نن په یو تلویزیوني وینا کې ویل د امریکا دا پریکړه یو خطا ده او متحده ایالات د نړۍ د تروریزم رښتینی مشر دی. روحانی امریکا ته په خطاب کې ویل تاسو څوک یاست چې انقلابي بنسټونه تروریست وبولئ. نوموړي ویل امریکا غواړي چې له تروریستي ډلو څخه د سیمې د هیوادونو پر ضد ګټه پورته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د ایران پاسداران ځواک چې د ایران سپاهي پاسداران ځواک د نړیوالو تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی. سعودي عربستان چې په سیمه کې د ایران سیال دی د امریکا له دې اقدام نه هرکلی کړی دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې نن د پنجاب د پخوانی اعلی وزیر او د حکومت د اپوزیشن مشر شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز په اختلاس او مالی فساد تورن کړ. پر شهباز شریف تور پور شوی دی چې د پنجاب ایالت د مشرۍ پر مهال د خپلې کورنۍ د یو فابریکې د ګټې په خاطر له خپلې دندې څخه ناوړه استفاده کړې ده. شهباز شریف او حمزه شهباز اوس چې اوس یې پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي او هغه سیاسي بللي باید محکمې ته وړاندې شي. پر شهباز شریف چې له 2013 کال نه تر 2013 کال پورې د پنجاب اعلی وزیرو په 13 فبروري میاشت کې هم له خپلې دندې څخه د ناوړه استفادې تور پورې شوی و. او په اسرائیل کې نن خلک د هیواد د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره په عامو انتخاباتو کې خپل رای ورکوي. نننی انتخابات په کار کړی چې د اوږدې مودې راهیسې په واک کې بنیامین نتنیاهو د نوي دورې لپاره ټاکل کیږي او که د اسرائیل د پوځ پخوانی مشر چې اوس یې سیاست ته مخه کړې صدر اعظم ته رسیږي. د اسرائیل پر وخت د سهار 9 بجې د رای ورکولو بهیر پیل شوی او د شپې تر 10 بجو پورې به دوام وکړي. تمه ده چې سبا ته د اسرائیل د عامو انتخاباتو رسمي نتیجې هم په ډاګه شي. د روسیو نظر پښتون له مخې د اسرائیل له پوځ د پخواني مشر بینی ګنتس په مشرۍ ګوند د بنیامین نتنیاهو په مشرۍ د لیکود ګوند نه مخکې ده. خو نتنیاهو بیا له وړو سیاسي ډلو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو له نظره د 5م ځل لپاره د صدر اعظم کېدو فرصت لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. ازادي رادیو ته غوښتست اوس هم د پروګرام د مطالبو معرفي ترازم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د پروګرام ته نږدې په امریکایي ځواکونو باندې برید غندي او دا ډول بریدونه به د سولې د هڅو معنی ونه ګرځي. د افغانستان د پارلمان غړي په خاص توګه د دفاعي چارو کمیسیون به وایي چې ښایي دغه سي بریدونه د سولې پروسه زیانمنه کړي.
سرباز امریکایی‌ها کشته شدن. اگر دیدیم که امریکایی‌ها یک اکشن قوی‌تر به مقابل طالبان نشان دادن تو حتما سر روند سلم تأثیر خود میمانه. حتما
تمد چې د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي د طالبانو سره د افغان سیاستوالو پر راتلونکي دور خبرو کې چې په دوحه کې به کیږي اشتراک وکړي.
زموږ خو اوس فیصله دا ده چې باید په کې اوسو. د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي.
په هلمند کې افغان ځواکونو د شپې لخوا عملیات کړي. ځینې کسان یې له ځانه سره بولي چې پکې دوه ښځې هم شامل دي. د هلمند والی وایي که څه هم چې دغه ښځې له القاعده سره همکاري باندې تورن شوې دي خو د افغانستان فرهنګ ته په کتو به ښایي راخوشي شي.
دا خزی هم دوی سره همکاران وي او د دې خزو په ذریعه دوی خپل اول خپل ګروپونه یو جنب زیته. خو بیا هم په ساده دي چې افغانان خپل یو کلتور
نور مسایل هم لرو تر پای سره پاتې شي. ازادي راډیو ته غوښتل راځو لومړی مطلب ته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو بګرام ته نږدې په یوه حمله کې د امریکایانو وژنه غندلې او ویلي دي چې هیڅ ډول برید به سولې ته د رسیدو د هڅو معنی ونه ګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې ویلي دي چې د دې برید د څلورو وژل شویو امریکایانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. پرون ماښام بګرام ته نږدې د یو موټر بم په نتیجه کې چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی دی څلور امریکایان چې درې اسکار او یو قراردادي کس و وژل شوي او درې نور ټپیان دي. تر دې پیښې وروسته د امریکایي ځواکونو په ډزو کې درې ملکیان ټپیان شوي دي. د ولسي جرګې غړي وایي چې په امریکایانو باندې دغه برید ښایي د سولې پروسه زیانمنه کړي او معنی یې وګرځي. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په باګرام کې په امریکایي ځواکونو د طالبانو د حمله په وړاندې توند خبرګون ښودلې ده. ښاغلی پامپیو د باګرام پیښه وحشیانه او تروریستي بللې او غندلې ده. مایک پامپیو په خپل یو ټویټ کې لیکلي چې هر ډول وحشیانه تروریستي او بوزدلانه حمله به د افغانستان د سولې په وړاندې خنډ نه سي. ښاغلی پامپیو د باګرام هوایي ډګر ته څیرمه پیښه کې وژل سویو او ټپي امریکایي سرتیرو ته په اشارې سره ویلي دي چې دغو سرتیرو د دوی د خوندیتوب په خاطر قرباني ورکړې. خو د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی پرونی پیښې ته په اشارې سره وایي چې په جګړه کې ښکېلو خواوو لخوا یو پر بل حملې د افغانستان د سولې په پروسه منفي اغېز کولای سي.
طالبان تا آخرین لحظه کوشش ها خورمه کنند.
هغه وای طالبان تروریستی بریده هڅه کوي چې زیات امتیاز تر لاسه کړي. که امریکایان د دغه پیښې په وړاندې جدي غبرګون وښیي، حتما سل په سلو کې د سولې پروسه متاثر کولای سي. د تېرو دوشنبې په ماښام باګرام هوایي ډګر ته څیرمه د طالبانو له لوري په امریکایي عسکرو حمله کې درې امریکایي سرتیري او یو امریکایي قراردادي ووژل سول او درې نور امریکایي سرتیري ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ځواکونو د یوې اعلامې په خپرولو سره دغه خبر تایید کړی ده او ویلي دي چې دغه پیښه د سړک غاړې د مین چاودنې له امله رامنځته سوې ده. طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی ده. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې ده چې په یاده حمله کې له درې افغان سرتیرو سربیره شپږ امریکایي عسکر وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه بهرالدین جوجاني هم د باګرام پیښې ته په کتو سره وایي چې ځینې پټ لاسونه په یو ډول نه یو ډول هڅه کوي چې د افغانستان سولې روان بهیر ته زیان ورسوي.
نن د افغانستان د سول مسله ډېر داغ مسله ده. د استخباراتي موري ادب دادي چې باید افغانستان کې سول ضربه وخوري، د جګړې زمینه مساعد شي چې دې وطن ته باید سول راتګ ته باید زمینه مساعد نشي، سول پروسه ضربه وخوري.
له دې وړاندې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت مسؤلینو او د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې سوله او جګړه دواړه پر مخ وړي. طالبانو هم له دې وړاندې ټینګار کړی و چې د سولې له خبرو سره په خوا کې به په افغان او بهرنیو ځواکونو حملو ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتل چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او FM/15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي د قطر په بین الافغاني ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې او دوی به په دې غونډه کې برخه واخلي. د دې حرکت ویان د اقبال خیبر نن ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي په دې ناسته کې د افغانستان اصلي تصویر وړاندې کړي. خو د افغانستان د عمل ولسی ټولنې غړي د قطر په ناسته کې د سولې د ولسی حرکت د غړو ګډون مهم بولي، خو وایي باید په دې ناسته کې دوی د سیاسيونو تر تاثیر لاندې را نشي. اکرام الله کرامو نور جزئیات.
د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي چې لتیر یو کال راځي د افغانستان بیلابیلو سیمو ته تللی او خلکو سره یې کتلی، اوس د قطر په غونډه کې د خپل ګډون خبر ورکوي. د دې حرکت مسول اقبال خیبر وایي د قطر په ناسته کې به دواړو غاړو ته د افغانستان ریښتینی انزور وړاندې او د افغانستان له خلکو راټولې شوې مشورې به شریکې کړي. ښاغلی خیبر ازادي راډیو ته وویل
فیصله دا ده چې باید په کې اوسو. د قطر په غونډه کې له خلکو نه مشورې، له خلکو سره ناسته پاسته او د دوی ټولې غوښتنې مو راټولې کړې دي. انشاءالله هغه د افغانستان اصلي تصویر بلته وړاندې کړای شو او د دواړو لورو ترمنځ به نږدېوالی رامنځته کړو او د دوی ترمنځ به هغه بدبیني راکمه کړو او د دوی د وطن او د دوی د کلی بعد ورځ بل دوی سره شریک کوش.
د سولې ولسی حرکت تیر المریز کال د حمل په دریمه نیټه ورسته له هغه رامنځته شو چې په هلمند کې په یو خونړی انتحاري حمله کې ملکیانو ته مرګ ژوبله واوخته. ورسته د یاد حرکت غړي له هلمند د پلي کابل ته راغلل. د یو شمیر بهرنیو سفارتونو مخې ته پرلت وه او له شاوخوا دوه میاشتو وروسته لوڅې پخې او پلي بلخ ولایت ته ولاړل. د دوی پیغام هر ځای ته پرسیدو دا و چې په افغانستان کې جګړه د پردیو د ګټو لپاره روانه ده او قرباني افغانان دي. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي په کلیو، جماعتونو او خوانځیو کې د سولې لپاره له خلکو، قومي سپینګیرو او ښوونکو سره ناستې درلودي او د سولې په اړه د دوی نظریات اوریدلي او د قطر په ناسته کې به یې شریک کړي. خو د دغه حرکت یو شمیر غړو په دې وروستیو کې په ننګرهار ولایت کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې دوه ورځې د نه خوړلو اعتصاب هم وکړ او د اعتصاب لامل دا و چې د جګړې ښکېلې خواوې د دوی غوښتنو ته غوږ نه نیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د عمل ولسی ټولنې رئیس ګلاغا حسنی د قطر په ناسته کې د سولې د ولسی حرکت د غړو ګډون مهم بولي، خو وایي دوی باید په دې ناسته کې د افغان سیاسيونو تر تاثیر لاندې را نه شي.
که دواړه اړخونه هلته موجود وي نو دوی ته هلته بیا بهتر ځکه دی یو ګټه رسوي چې دوی د افغانستان هغه واقعي حقیقي تمثیل به وکړی شي. خو که چېرته یو طرف هلته واقعي او دوی د سیاسيونو د سوري لاندې ځي بیا خدای مکړه د دوی هلې ځلې هم هدر ځي او دا د افغانستان په صلح راوستلو کې هیڅ مثبت رول نشو لوبولی.
د یادولو وړ ده چې د قطر په ناسته کې د افغان سیاسینو ترڅنګ د حکومت یو شمېر استازي طالبانو سره په خبرو کې برخه اخلي. که څه هم وړاندې ویل کېدل چې دا غونډه د روانې میلادي اپریل میاشتې په 14 او 15 کېږي، خو د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزی دوه ورځې وړاندې وویل چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به یې وروستۍ نیټه په ډاګه شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
جنگ دولک سول خان.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هلمند کې یو شمیر لاریون کوونکي وایي افغان ځواکونه د شپنوي عملیاتو پر مهال ځینې ښځې له ځانه سره بیولې دي. دوی تور پورې کوي چې دغه ملکیان له ځانه سره بیول شوي دي، پوځیانو له ځانه سره بیولې دي. د هلمند چارواکي وایي په هغه چاپه کې چې څو شپې وړاندې د ګرشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې ترسره شوي، د القاعده شبکې څو غړي وژل شوي، یو شمېر نیول شوي، او پکې دوه ښځې چې له القاعده سره همکاري یې کوله هم نیول شوي دي. د هلمند والی وایي دا چې افغانانو او ولسي خلکو د دوه ښځو د راخوشي کولو لپاره مظاهره کړي او غوښتنه کوي چې دا بیرته راخوشي شي، نو دوی په دې اړه باندې له حکومته غوښتي دي چې دغه ښځې بیرته خوشي کړي. په دې اړه الیاس دایی یو راپور جوړ کړی دی.
د لشکرګار وند د بولان د سپین ممره ترڅنګ سلګونه کسان نن سه شنبه دوهمه ده چې راټول سوي دي او د حکومت څخه د هغه ښځو د خوشي کولو غوښتنه کوي چې دوه شپې وړاندې د افغان ځواکونو د یوې چاپې پر مهال نیول سوي دي. که څه هم دا پېښه وړاندې سوې ده، خو د پیچلتیا او حساسیت له امله معلومات ډېر وروسته د رسنیو په واک کې ورکول شول. د هلمند والي په دې اړه د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په یاده سیمه کې د چاپې پر مهال دوه کسان وژل سوي او دوه نورې چې ښځې دي نیول سوي دي او افغان ځواکونو د ځان سره وړي دي. تورن جنرال محمد یاسین وویل دا عملیات د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنیاد ترسره کړي دي. هغه تور پر کړ چې وژل سوي دوه نارینه او نیول سوي ښځې د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي، اما د مرکزي حکومت نه د سیمې د خلکو په غوښتنه هیله کړې ده چې هرته ژر او عاجل نیول سوي ښځې بیرته راخوشي کړي.
قرار د اخري معلوماتو چې دغه دوه کسه د ملا جابر او ملا یاسر په نوم مړ سوي دي چې دا د القاعده پورې متړل خلک دي، او همدارنګه دوه کسه نورې ژوندینې وړلې دي چې هغه هم دوی سره د القاعده ګروپ کې شامل او خپل د یو ګروپ خلک دي. دوی سره بیا یو دوه ښځې مړ سوي دي چې قرار د معلوماتو چې ډېر وخت نه په دې استخباراتي او کشفي ارګانونو کار کوله چې دا ښځې هم دغه دي، دوی سره همکاران وي، چون اوس دوی زیات دغه شبکونه استفاده نه کوي، تلیفون شبکونه، نو د دې ښځو په ذریعه دوی خپل احوال خپل ګروپونه یو ځینې بزی ته وړل. خو بیا هم په ساده دي چې چون افغانستان دی، افغانستان افغانان خپل یو کلتور لري، فرهنګ لري، او د دې کلتور او فرهنګ سره او د اسلام د مبین دین ټولو دغه ته پر رعایت سره دغه د ښځو وړل رښتیا هم دلته لږ بده انعکاس ورکوي.
دا معلومه نه ده چې د ګرشک ولسوالۍ اړوند د مالګرسیمې ته د افغانستان د کوم ولایت او مرکز نه ځواکونه ورغلي دي، خو هغه ځای چې افغان ځواکونه پکې چاپه وهلی ده د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی. د ګرشک ولسوالۍ اړوند د مالګر له دښتې سیمو نه راغلي خلک وایي دوه شپې وړاندې افغان ځواکونه چې نه پوهېږي د کوم ځای ورغلي ول پر یوه کلینیک چاپه وهلې ده. دوه ډاکټران وژلي دي او دوه ښځې چې په یاد کلینیک کې دنده لري د ځان سره وړي دي.
زه مولوی عبدالغفار زه دا وینا کوم چې دې زموږ په کورونو باندې چاپه وهلې ده او زموږ زنانې یې بیولې دي. خبره مو د والی صاحب ته داده، کومندان ته مو داده، امنیت ملي ته مو داده. کچیر زموږ اواز دا رسمي ارګانونه وانه وري، موږ به زو د ولایت مخته، موږ به زو د کومندانۍ مخته، موږ به زو د امنیت ملي مخته.
لاریون کوونکي چې د لشکرګا چنجیر لوی لارې تړلې د خبرداري ورکوي کچېرې د دوی له کلینیک نه بیول سوي شي د ژر خوشې نسي په لوی لاریونونو لاس پور کړي. طالبانو د دوه شپو وړاندې چاپې پر مهال وژل سوي کسان ملکیان یاد کړي دي. کاري محمد یوسف احمدي د ویلامې په ترڅ کې د چاپې دقیق سیمه د نادلي ولسوالۍ د تور پل سره نږدې یاده کړې ده. په ویلامې کې راغلي دي چې د افغان ځواکونو لخوا وژل سوي او نیول سوي کسان ملکیان دي. کته هم په دې ورستوي کې د هلمند په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو لخوا په هغه سیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي شپنی عملیات او چاپې ډېرې سوي دي، خو دا د خپل ځل نادره پېښه ده چې د عملیاتو پر مهال د افغان ځواکونو لخوا ښځې نیول کېږي.
و موردل چې د هلمند ولایت ګرشکول سوالي اوسیدونکو مظاهره کړې دي او تور پوری کوي چې افغان پوځیانو د شپنه عملیاتو پر مهال خزي لزان سره وړې دي. خو د هلمند والی وضاحت ورکړ چې دوی د دقیق راپورونو په اساس د القاعده شبکې غړي وژلي دي، ځینې لزان سره بيولي شبکې دوه خزي هم چې د القاعده سره همکاري کوله نیول شوې دي. طالبانو دغه القاعده سره د دوه خلکو رابطه رد کړې و. په داسې حال کې په هلمند کې د القاعده په همکاري د خلک نیول کیږي چې طالبانو له امریکا متحده ایالاتونو سره د سولې په خبرو کې ژمنه کړې ده او تر یوې اندازې په اصولو کې موافقې ته هم رسیدلی دي چې د افغانستان له خاورې به هیڅ تروریستي سازمان ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. همدارنګه په امریکایانو او د هغوی په متحدینو باندې هم د برید د نه کولو د ډاټ په اړه باندې ځینې موافقې شوې دي.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشري
په هنا
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادي رادیو 2290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمیر کارپوهان د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ نوي کړکیچونه د افغانستان لپاره ګواښونکي بولي. د ولسی جرګې مرستیال داود کلکانی د سه‌شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د ملي وحدت حکومت باید په خپل بهرني سیاست کې انډول په پام کې ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبې پر ورځ د ایران سپاهي پاسداران د بهرنیو تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړ چې تر دې وروسته د ایران د ملي امنیت عالي شورا د یوې اعلامیې په خبرولو سره د انتقام یا د امریکا د مرکزي قومندانۍ پورې تړلي ټول ځواکونه د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړل. ناجي ساپي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنز د نویو کړکیچونو په زیاتېدو سره د ولسی جرګې د نړیوال وړیکو کمیسون اندېښنه څرګندوي چې افغانستان به له دغو کړکیچونو اغیزمن شي. د دغه کمیسون مرستیال داود کلکانی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان باید د ګاونډیو او نړیوالو هیوادونو ترمنز د مبارزې په مرکز بدل نشي.
د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچونه او روانه قضیه په افغانستان هم خپله اغېز لري. په امنیتي، سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې رامنځته شوي کړکیچونه د افغانستان او سیمې د هیوادونو په ګټه نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحده ایالتونو د ایران سپاهي پاسداران د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې شامل کړ. ټاکل شوی چې تر راتلونکې یوې اونۍ پورې د تروریستي سازمانونو په تور لیست کې د ایران سپاهي پاسداران ډلې د شاملولو جزئیات روښانه شي. دا لومړی ځل دی چې متحده ایالات یو رسمي نظامي ډله د تروریستي سازمانونو په ډله کې شاملوي. تر دې اعلان سپاهي پاسداران ته نږدې فارس خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران د ملي امنیت عالي شورا په یو بیان کې د امریکا مرکزي قومنداني او ورپورې تړلې ټول ځواکونه د تروریستي سازمان په توګه اعلان کړل. د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان جګړه هم د دغې قومنداني تر پوښښ لاندې ده. د افغانستان په ګاونډ کې ایران له افغانستان سره نږدې سیاسي، فرهنګي، ټولنیزې او اقتصادي اړیکې لري او دا مهال په دغه هیواد کې سلګونه زره افغان کډوال ژوند کوي. د دې ترڅنګ امریکا له افغانستان سره ستراتیژیکې اړیکې لري چې د 2001 کال راهیسې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته کوي. په همدې حال کې د نړیوال وړیکو یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت باید په خپل بهرنی سیاست کې انډول په پام کې ونیسي. قدرت الله زواک په دې اړه وویل:
پته لکه کومه شکه چې د امریکا د غفریکا وروستۍ پریکړه د افغانستان لپاره ښه زیری نه ده، او افغانستان کې د جنگ او د بحران لمن د غزیدو باعث ګرځي. مګر دا چې د افغانستان دولت خپل بهرني سیاست کې مخصوصا د ایران او د امریکا په وړاندې یو ډول تعادل او توازن ته ورسېږي.
د افغانستان حکومت بیا د امریکا او ایران ترمنځ د رامنځته شویو کړکیچونو په تړاو لسته ویلو ډډه وکړه، خو تر دې وړاندې ویلي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي او هیڅ هیواد د دې حق نه لري چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته یوسي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران ولسمشر حسن روحانی نن متحده ایالاتونو ته ګواښ وکړ ک په دوی باندې فشارونه زیات کړي نو سنترفیوژونه به جوړ کړي. سنترفیوژونه د یورانیم په بډاینه کې استعمالیږي چې د اټومي ټکنالوژۍ ته د لاسرسي په برخه کې مرسته کوي. امریکا متحده ایالاتونو یو ورځ مخکې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونه د بهرنیو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. په دې اړه باندې حسیب الله تلاش یو رپورټ را لېږلی.
د ایران د اټومي ټکنالوژۍ د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال حسن روحانی امریکا ته ګواښونه وکړل. روحانی چې څو نوي سنترفیوزونه یې پرانیستل ګواښ یې وکړ که فشارونه پرې دوام پیدا کړي د آی آر اته پرمختللي سنترفیوزونه به جوړ کړي. سنترفیوزونه د نورې زیاتې کارونې تر څنګ د یورانیمو په بډایه کولو کې هم استعمالیږي. حسن روحانی وویل
شما اون وقت مدعی شدید امروز که بر علیه تروریسم نظر بدید و نهادهای انقلابی جهان را به عنوان تروریست لقب بدید، شما در رأس تروریسم عالم هستید.
ایران له نړیوال ټولنې سره ژمنه کړې چې د یورانیمو له بډای کولو به ډډه کوي، خو تازه دریزې داسې وخت ور کړی چې د دغه هیواد سپاهي پاسداران د امریکا لخوا د بهرني تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی. روحانی پر متحده ایالاتو تور پورې کړ چې له داعش سره همکاري کوي، خو د دې تور د سپیناوي لپاره کوم سند وړاندې نه کړ. یو ورځ مخکې تر دې واشنگټن د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې شامل کړ. د ایران رهبر علي خامنئی نن د امریکا د دې دریځ په اړه توند خبرې کړې او ویلي دي چې امریکا په داسې کارونو هیڅ هم نشي کولای. خامنئی نن د سپاهي پاسداران له ځینو غړو سره کتلی دي. اخوا د ایران پارلمان هم له سپاه سره د خواخوږۍ په هدف د دوی په رنگ یونیفورمونه پتن کړي وو، خو متحده ایالات وایي چې سپاهي پاسداران په سیمه کې ترهګري ته لمن وهي او ترهګري ډلې تمویلوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل د امریکا د وروستي دریځ هدف دا دی چې پر ایران ډیر زیات فشار راوړي.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی کپتان اصغر ستانکزی نن د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس سره کتلی او تمه ده چې د ژر د کرکټ بورډ په خبره د جنوبي افریقا تمرینی کمپ ته لاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي په جنوبي افریقا کې د ګلبدین نایب په لوبډل مشرۍ چې نوی کپتان ټاکل شوی دی تمرینونه کوي او تمه ده له هغه ځایه یو 15 کسیزه ټیم د نړیوال جام لپاره انتخاب شي. د ملي ټیم د کپتان د بدلون په اړه باندې په وروستیو کې خلک کو توند خبرګونونه خودلی او بیلابیل نظرونه منعکس کړي دي. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی هم دا شبه سره له کابل په ټلیفون باندې خبري کوي. په دې اړه به ورسره نور مسایل شریکو. ښاغلی فضلی، مننه چې ټلیفون مو واخیسته. درته وایي چې د نړیوال جام نه مخکې د کپتانانو د بدلون مسلې باندې خلکو توند خبرګون خودلی دي، څه فکر کوي؟ څومره سمه پریکړه مو کړې ده؟
هر هغه پریکړه چې موږ کوو د کرکټ د بهبود لپاره یې کوو. تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان کرکټ واقعاً هم د هرې ورځې په تېرېدو سره نور هم د دوی کېدا زیاتېږي. البته د لوبغاړو او د نړیوال جام نه وروسته به موږ ډېر غټ سیالي ولرو چې هغه ټیس به هم وي، ون ډے به وي او شل اوریز به وي. نو اړتیا وه چې په هر فرمټ کې یو لوبغاړی مسؤلیت په غاړه واخلي. د هدف هم دا وي چې په یو لوبډل مشر باندې به ډېر فشار نه وي.
مننه. د افغانستان دوه ستورو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی چې په هند کې لوبیږي په آی پی ایل کې، هغوی خو تر اوسه جنوبي افریقا ته هم نه دي تللي. آیا له هغوی سره مو خبرې کړي چې لاړ شي؟ ځکه چې هغوی هم اعتراض درلود دغه فیصله یې ناسمه بللې وه د کرکټ بورډ.
ټول هغه لوبغاړي چې د ملي لوبډلې په کرکټ کې دي، انشاءالله په خپل وخت په خپل د ملي لوبډلې سره یو ځای کېږي. په اتحاد او اتفاق کې به نړیوال جام ته ځو او هیله به مونږ دا وي چې په نړیوال جام کې شي سیالي وکړو.
له اصغر ستانکزی سره مو چې نن خبرې وکړې، په څه باندې ګیله منو؟ د ولې په ما اول ورځ باندې لاړ نه له ټیم سره یو ځای؟
دا خوراکي نو خامخا اداره د لوبغاړي دي او اصغر ستانکزی به انشاء الله سبا ته ځي اماراتو ته. هلته د یو خاص ډاکټر سره وخت اخستی دي ځکه د پلا شولډر کې څه انجری ده. په پروژې کې هغه ډاکټر ورته ایکسری کوي، ګوري دي چې د ترس پور کوي، یعنی څو ورځې به وګوري چې مثلا که چېرته د عمده د دوی چې تمرینات پیل کړي، نو هغه به د ډاکټر د معاینات نه وروسته معلومیږي. او څنګه چې د ډاکټر معاینات را لاله ان شاء الله د وزیر د خپل بل سره په افریقا کې ځی کیږي.
د نوی کپتان ګلبدین نایب پاره راته وې دی خو د کرکټ لاول ورځو اما جرسی او ډیویژنونو لوبو کې چې دی لوبیدل تر اوسه پورې د کپتنسی تجربه په ملي ټیم کې نه درلودله، څه فکر کوي چې دی به ښه ثابت شي د ورلد کپ نه مخکې؟
زمونږ د لوبډلې په ترکیب کې چې څومره د ملي ټیم لوبغاړي دي دا ټول کافي تجربه لري، خصوصا هغه سینیئر لوبغاړي، او دا وخت ثابته کړې ده چې هر لوبغاړي په مسؤلیت کې راغلی دی، ښه ثابته شوی دی. نو هیله به مونږ دا وي چې په نړیوال جام کې هم موږ سوسیالي وکړو، دغه نه وروسته چې کوم لوبې افغانستان لري باید په اړیکې هم ښه وځلیږي. هدف په دې نه دا دی چې موږ په یو ښه ټیم ورک او په ښه اتحاد اتفاق باندې خپل لوبډله سره منظم کړو، ځکه نړیوال جام ډېر غټ هدف دی د افغانستان لپاره. کوشش به مونږ دی چې لوبډله انتخاب شي او ښه لوبې وکړو.
مننه. په اخر کې غواړم وپوښتم چې دا دویم وار دی چې افغانستان به په نړیوال یو ورځنیو لوبو کې لوبیږي، البته په نړیوال جام کې پخوا په استرالیا کې په 2015 کې دوی ولوبېدل، لوبې له قوي ټیمونو سره ښې ونه کړلې، خپله هڅه یې وکړله خو خلکو ویل چې ښه لوبې ونه شوه کړی یا کافي تجربه یې نه درلوده. دا وار څلور کاله تیر شوي، لږه وخته څه فکر کوي چې څومره قوي بدلون راغلی په ټیم کې؟
تاسو ولیدل چې افغانستان په آسیایي جام کې بنګلاديش غوندې هیواد ته، همداسې سرنرکا غوندې هیواد ته ماته ورکړ، د هندوستان سره یې لوبه مساوي کړل، نو ډېر غټ بدلون راغلی دی د لوبډلې په استعداد کې. نو زه امیدوار یم چې په دغه نړیوال جام کې به د افغانستان ملي لوبډله ښه لوبې کوي، او البته دا موږ ثابت هم کړل کله چې موږ خپله لومړۍ ټیسټ سیالي به هند سره وکړل چې کمزورتیاوې وې په 2008 کال کې. خو 2009 کال کې چې موږ په هندوستان کې همدا اوس یو میاشت مخکې د ارلند په وړاندې ټیسټ سیالي سره کم وکړې، همداسې مو یو ورځنۍ سیالي او همداسې شلوري سیالي دا مسابقه کړل چې افغانستان په دې څلورو کال کې کافي کار کړی دی په خپل ملي لوبډله باندې. امیدوار یم چې په نړیوال جام کې موږ ښه سیالي وکړو.
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلي و چې له موږ سره د کرکټ په روانو چارو باندې خبرې وکړې، د کپتانانو په بدلون باندې دا یو غږېد او ویل چې نړیوال جام ته به یو ښه لوبډله وټاکي. ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لنډو خبرونو ته چې رضوان مراد ویلې دي.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای د دوی استازي با د قطر پر روانو بین الافغاني مذاکراتو کې ونده وخلی، او په دې غونډه کې با د افغانستان رښتینی تصویر وړاندې کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې ورستې بمی چاودنو له امله د ملکی وګړو په مرګ ژوبل اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په باګرام کې پر امریکایي ځواکونو پرونی چاودنه وحشانه عمل بللې، او ټینګار یې کړی دی چې دا ډول بریدونه به د سولې د هڅو مخته خنډ ونه ګرځي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د روسي سازمانونو په لیست کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د شاملولو په اړه د امریکا پریکړه وغندله. د پاکستان د احتساب ملي ادارې نن د پنجاب ایالت په خوانی اعلی وزیر او د حکومت د اپوزیشن مشر شهباز شریف او د هغه زوی حمزه شهباز په اختلاس او مالی فساد تورن کړل. او په اسرائیل کې نن خلک د هیواد د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره په عامو انتخاباتو کې رای ورکوي.
لاند خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/azadiradio کې لوستل شي. اوس په ورشو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې ناجي صافي ویلي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د آزادو مبارزو اتل قیس احمد جسور د یوې نړیوالې لوبې لپاره فلیپین ته ولاړ. د بدني روزنې ریاست وایي ښاغلی جسور به د اپریل په 12 نیټه د خپل چینایي سیال سره لوبه وکړي. لوبه د افغانستان په وخت په 3 بجو او 15 دقیقو ترسره کیږي. افغان اتل قیس احمد جسور چې د ون چمپیون سازمان کې غړیتوب لري، دا مهال شپږ ریکارډونه لري. په تخار کې نن د دوستي جام تر نملاندې د وښو ورزشي سیالۍ پیل شوې. د تخار ولایت مرستیال محمد قدیر زکینن ازادي رادیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د پکتیا، لغمان، کاپیسا، لوګر، کندوز، بدخشان، بغلان، تخار او کابل ورزشکاران ګډون لري. د دغو ورزشکارانو ترمنځ دغه سیالۍ به 3 ورځې دوام وکړي.
او د هندستان د کرکټ د غوره لیگ سیالیو په لړ کې نن ماښام چینای سوپر کینګ او کلکتا کینګ نایټ رایډرز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالیو ډګر ته وزي. دواړه لوبډلې د روانو سیالیو پیاوړي لوبډلې بلل کېږي چې تر دې دمه یې د اته نمبرو په لرلو سره د سیالیو د جدول په سر کې ځای لري. دا لوبه د افغانستان پر وخت ماښام 8 بجې د هندستان په چینای ایالت کې پیلېږي. د دې سیالۍ د تېرې شپې په لوبه کې بیا حیدرآباد لوبډلې د پنجاب لوبډلې په وړاندې ماتې وخوړه. حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 155 منډې هدف وټاکه، چې پنجاب لوبډلې د 19 اور په 15 توپ پوره کړ او دا سیالي وګټله.
مننه چې ازادي راډیو ته مو تر اوسه غوږ نیولی دی. اوس 2:19 پروګرامونه خپریږي. لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام د نیمه نړۍ، او بیا به ورپسې د ګوړې اچار تفریح او طنزي خپرونه خپره شي. دغه پروګرام په 5 بجو پښتو برخه پای ته رسیږي. بیا به د ازادي راډیو بله دری خپرونه په 5 بجو پیل شي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې نارینه د ښځو د لاس لاندې کار کول نه خوښوي.
چې رئیس مې را باندې امر کوي ډېر را باندې بد لګي.
ما خبره دونه نه منل کې چون یا خو زه ځوانه یم یا خو زه ښځه یم او د نارینه معاون ده
غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پات.
دغه ستونزې او تبعیض چلندونه څومره د ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او څنګه کولای شو د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو؟ په همدې اړه زموږ همکاري رشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په لړ کې د ښځو د حقونو له وی فعال سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته وښی چې فرشته غنی وړاندې کوي.
د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دا عادي خبره ده که لوړې څوکۍ یا مقام ته رسیدل غواړي باید ډیره هڅه وکړي او زیار وباسي. خو په افغانستان کې تر معمولي چارې وخت خبره پدې ده چې یو ښځه د لوړې څوکۍ لاسته راوړلو لپاره نه یوازې باید زیار وباسي، بلکې د ټولنې او کورنۍ د کلتوري محدودیتونو پر وړاندې هم لکه سپر ولاړوي او تر څنګ په دفاترو کې هم تبعیضي چلند وزغمي. معمولا رسم دا دی چې په کاري چاپیریال کې کارکوونکي اړ دي د کار اړوندې چارې د خپل مشر یا مشرې په لارښوونه مخته یوسي، خو دلته که یې مشره ښځه وي نو په ګډه کار کول یې ستونزمن برېښي. افغاني ښځې وایي کله چې د کومې ادارې ریاست په غاړه اخلي له نورو ستونزو سره سره د هغو نارینه کارکوونکو لخوا هم تبعیضي چلند سره مخ کیږي چې د لاس لاندې یې کار کوي. په دې ډله کې هغه ښځې هم راځي چې ځان ته یو شخصي کاروبار پیل کړی او ورسره ګڼ ښځینه او نارینه کارکوونکي کار کوي. یوه له همدغو بیلګو څخه د لړن افغانستان په نوم د یوې خصوصي مؤسسې مشره پښتنه دورانۍ ده. اغلې دورانۍ وایي په کاري چاپیریال کې تر ډیره له دې ستونزې سره مخ شوې ده، له همدې کبله اړ شوې یو نارینه د خپل مرستیال په توګه په دنده وګوماري.
چې هر څه کار به مو چاته ور وسپاري هغه همیشه زما خبره دونه نه منله. کله یو زما د ماوین ده ویل زما ماوین سړی و زه ښځه وم، زموږ یو کارمند و موږ چاره سیاب ته استوي. نو سهار مې زنګون ورته وویل مال تاسې کولی شئ چې مقصد د زه ته پر وخت ورسېږي، ولې موږ وخت سره اخیستی. یو لس زنګونه خو به مې وهلي بس رسېږو. اما چې ماوین باندې مې زنګ ورته ووهي د دوو زنګو څخه وروسته دوی هلته وو او کار یې شروع کړی.
د سارا بهار په نوم د افغاني جامو د تولید مرکز مشره اغلی رڼا امرخیل هم وای که څه هم د کار لمړۍ میاشتې دي، خو بیا هم ځینې وخت یې د خپلو کارکوونکو تبعیضي چلند زوروي. هغه وای ځینې وخت د دې لپاره چې دا یو ښځه ده نارینه کارکوونکي خبره نه مني.
کله کله داسې احساس منتم یعنی روزي سین دا نفر د مونږه مقابل کې د مونږه د کومه مخایش یا امر سمونږه کوو کوم کار سی وي هغه مقابل کې لیک سره لټکی هغه مونږه هم داسې بیا احساس کوو سات من مونږه خزینه رئیس یو ځکه داسې ډېر جدي هغه نه نیس لیک به سر پیچی کوله هغه کار به لیک سره پسند کو.
دا ستونزه یوازې تر خصوصي ادارو هم محدود نه ده. ډیر کله په دولتي ادارو کې هم ښځې له دې کبله په لوړو څوکیو کې نه منل کیږي یا یې پر وړاندې تبعیضي چلند کیږي چې ځینې نارینه یې نشي زغملی. د میدان ښار لپاره نوي ټاکل شوې ښارواله ظریفه غفاري یې ښه بېلګه ده. نوموړي وایي دې دندې ته د آزادې سیالۍ له لارې غوره شوي، خو په ولایتي سطحه د څو محدودو کسانو لخوا د یوې مېرمنې په توګه ورسره مخالفت کېده. د نوموړي په وینا دا مخالفتونه دومره پراخ شول چې دا یې اتم اشتی اړه کړه د خپل حق لاسته راوړلو لپاره هلې ځلې وکړي. ظریفه غفاري چې په هند کې د ماسټرۍ تر کچې زده کړې کړې وایي هڅه به وکړي د میدان ښار د زرغونولو لپاره ګټور ګامونه واخلي.
غواړم دغه تعداد یا دغه شمېر ډیر شي، یا حداقل راتلونکي یو کال کې کاري دوران کې زه شم کړی دوه یا درې تنه مېرمنې دوی ولرم تر څنګ، تر څو مېرمنې هم وشي کولی دغه امکاناتونه ګټه پورته کړي.
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې د معینیت مشره هما نورستنۍ هم هغه ښځه ده چې له دې ستونزو لرې نه وه. هغه وایي د ژوند په هر پړاو کې له کوره رانیولې تر کاري چاپېریاله له ګڼو توپیري چلندونو او ستونزو سره له دې کبله مخ شوې ده چې یوه ښځه ده. هغه وایي تر ټولو لویه ستونزه یې په کاري چاپېریال کې د نارینه کارکوونکو لخوا هغه ناسم چلند و چې دا یې د یوې مشرې په توګه نه منله، او له همدې کبله یې ورته ستونزې زیږولې.
دې نه یوازې زما خبره نه منله، ما ته یوه ستونزه جوړه وه، ویلې چې دا یوه ښځه ده، د ده خبرې څنګه ومانو. یو رقابت له ښځو سره د نارینه په دفترونو کې لري، غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پاتې شي او د ښځه په کور کې پاتې شي، او هر وخت دا خبره کوله چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده.
له بل لوري د ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیري وایي افغان حکومت پلان لري چې په مدیریت برخه کې زیاتې ښځې وروزي او په بیلابیلو ادارو کې یې په دندو وګماري. د هغې په خبره که چیرې په دولتي ادارو کې ښځې زیاتې جذب شي او په مدیریتي برخه کې ښې وروزل شي، نو دا ستونزه له منځه تلای شي.
مونږ په دې سترګو نشو پټولی او واقعا هم په ځینو ادارات کې دا مشکلات شته. دغه ستونزه به هغه وخت سل تر سله حل شي چې کله د ښځو شتون لا نور هم په دولتي اداراتو کې ډېر شي، چې له نیکه مرغه افغان حکومت په دې کار کوي او په ټولو دولتي اداراتو کې به د ښځو ګډون نور هم ورځ په ورځ زیات شي او دا ستونزه به بیخي حل شي.
یو شمیر کارپوهان وایي د دې لپاره چې په افغانو کورنیو کې تل نارینه ریاست کوي او په اکثره موضوعاتو کې نظر مهم ګڼل کیږي، له همدې کبله ورته ښځې کمزوري ښکاري. د یوې دولتي ادارې کارکوونکی شفیق جاوید وایي له دې کبله د خپلې مشرې خبره نشي زغملی چې په کور او کورنۍ کې د ده را چلیږي.
مار خبره منل کیږي، چای ډوډۍ هر څه راته تیاریږي، زما له تصمیم پرته بل څوک څه تصمیم نشي نیولی، کوم کار نشي ترسره کولی. نو ځکه چې رئیس مې راباندې امر کوي ډېر راباندې بد لګي، غرور مې اجازه نه راکوي چې زه د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړم.
ارواپوهان وایي مېرمنې تر نارینه او په مدیریتي برخه کې ځکه پیاوړي دي چې ښې اورېدونکي دي او په یو وخت څو کاره ترسره کولی شي. له همدې کبله د سواد زده کړې د معینیت مشره هما نورستانۍ په افغانو ښځو غږ کوي که په ریاست او مدیریت برخه کې له هر ډول ستونزو سره مخ کیږي، نو مبارزه دې وکړي او پر مخ دې ولاړ شي. هغه وایي که چېرې ستونزو ته تسلیم شوی هیڅکله هم بریالی کېدای نه شئ.
که غواړی د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاوو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خپرونه د ازادي راډیو پر څپو واورئ.
راځي واورو چې خلک په دې اړه څه وایي چې ولې ځینې نارینه نه غواړي د ښځو لاس لاندې کار وکړي.
نواز شریف وردګ یم.
اصلا اصول هم همدغه دي چې سلسله مراتب چې دی، دغه که ښځه قرار ولري که نارینه قرار ولري په لاس پرس د اداره کې د هغې اطاعت ضرور دی. کابل کې اکثره داسې مسالې ډېرې کمې پېښېږي، ولې ولایتونو کې د همدغه خاطر دی چې نامنی ده، جنگ دی او دغه مشکلات کېدلی شي.
زمانم سید احسان الله مدنی دے دو ننگرهار ولایت لکه څنګه چې سړی په کورنۍ کې خپل ژوند تیری نو کشیر ته دغه لهجه د امر یا لهجه د کار زما په نظر باندې تغییر شي هغه که هر قسمه انسان وي نو هغه د زنانو سره کار په اداره کې کولی شي مشکل منځ ته نه راځي چې هر کار په اداره کې په مشوره سره وشي نو زما په نظر باندې چې هغه بهترینه اداره هم رامنځته کیږي او کارونه هم مخ په وړاندې باندې ځي
کوم عوامل د دې سبب کیږي چې ځینې نارینه دا نشي منلی چې د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړي دغه ستونزې او تبعیضي چلندونه څومره د دغو ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او د حل لارې کومې دي په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو
مننه اغلی صالحی چې مونږ ته مو وخت راکړ په لومړي سر کې غوړو په دې اړه وغږیږو چې ولې ځینې نارینه دا نه خوښوي چې د ښځو د لاس لاندې کار وکړي
لومړی لامل زما په نظر کلتوري لامل ده په دې عنوان چې زموږ په کورنیو کې زموږ په ټولنه کې زموږ په کلیو باندې زموږ په کارونو کې معمولا داسې یو تلقین سوی ده ټولو ته چې مېرمن نه شي کولی شي هغه مشر شي مهمان مېرمن نه شي کولی شي مالک شي مېرمن نه شي کولی شي خان شي او مېرمن نه شي کولی داسې وزیر شي رئیس جمهور شي نو په غیر صاحب دا داسې یو فکر سوی ده چې مېرمن عاطفه لري مېرمن ضعیف موجود دی لغه لحاظه دا په اسلام منل شوې موضوع ده که کومه وړه نجلۍ یا کومه نجلۍ ده د کوم نارینه لونګۍ هغه خولۍ په سر کې اوتومات دی کورنۍ ښځې او نارینه ټول ته خولۍ د دې سره ایسته کسي بیا ګراني کېږي هلته شي هغه خولۍ او لونګۍ سمبول ده د یو مشرۍ دی د ښځو په سر باندې اتن یو ثانیه سره نه زغمي په دې معنی که ښځو ته مشرۍ ورسېده په اسلام دا ملک به ویرانی یعنې هغه موږ فرهنګ کې نه تنها یوازې د نارینه و لخوا بلکې د ښځینه و لخوا هم ماشومان ته دلته تلقین شوي چې مېرمنې نه شي کولی موږ په دې روحیه باندې نسل وروز او دی لاړ شي سبا ورځ په اداراتو کې کار وکړي دوی سره د ماشومتوب ذهنیتي به هلته سي اصلا نور ته د منلو وړ نه وي چې د دې یو ښځینه امر واخلي له بل لحاظه نور لاملونه یې په اصلاح هغه تخنیکي لاملونه دي چې متاسفانه دا باید ومنو چې په افغانستان کې اکثریت فیصدي ښځو ډېره تخنیکي پوهه لاسته نه راوړي یا فیصدي شته چې هغه په خپلو پښو درېدلي
که ووایي چې دغه خبرې د ښځو په فعالیتونو څومره اغیزه کولی شي او څومره د دوی د لارې خنډ کېدلی شي
فکر کوم چې دا به تر ډېره اول خو دا د انسانانو په حوصلې پورې لري ځینې کسان ډېر پراخ حوصله لري ځینې کسان کم حوصله لري لکه ما غوندې ډېری وخت په دې کې د دې مایوسي باعث کېږي او دا شاید یو لاره مې دې له خاطر چې دوی دا مایوسي شي او د دې خبرې کار شار نور پرېږدي او زه ولاړ شي یو ګوښه کې کښېني تخریب ډېر ساده نسبت جوړولو ته او دا ډېر زیات د انسانانو پر روحیه کې ډېر زیات منفي تاثیر لرلی شي
که دا هم راته ووایي چې که دا خنډونه نه وي نو ښځې به څومره مخته ولاړې شي
د لوستو باظرفیتو مېرمنو شتون یو باظرفیته رهبر او مدیر په عنوان دغه سازمان دپاره داسې ده لکه هغه د اعصابو او د مرکز کنټرول شتون دی سازمان دی د بل خو د ټولنې لپاره فکر کوم که داسې مېرمنې وګولرو سبا ورځ به خلک وایي چې ښځې کولی
په پای کې که دې ته راشو چې څنګه کولی شو چې د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو او د حل لاره یې څه ده
بېلابېل حل لارې څه لنډمهالې او منځمهالې اوږدمهالې اوږدمهالې خو دا ده چې موږ ټوله ټولنه باسواده او بادر که ټولنه ولرو په وخت کې موږ کولی شو د ستونزو مخه ونیسو په لنډمهاله کې موږ کولی شو چې بېلابېل د بریالۍ ښځو ژوندلیکونه د کتابي بڼه باندې چاپ کړو یا بروشوري بڼه چاپ کړو یا د اقل دغه ډاکومنټریان داسې جوړې کړو دغو د ژوند لنډ فلمونه او دا کورنیو ته او سازمانونو ته په خصوص دا پیسې ډېر په سازمانونو کې او سازمانونو ته وښول سي د سازمانونو د رهبرۍ له خوا نه چې هغه قدرت چې قانون یو ښځې مدیر ته ورکړی ده نر مدیر ته ورکړی فکر کوم په وخت کې موږ کولی شو د پدې سره یو څه مبارزه کړي
درنو اوریدونکو په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړه پای ته ورسېده تر بیا ښه وخت ولرئ
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
دا ګوډیا چار خبرونه تر خو او خوګو وريدونکو سلامونه دا د ایلایوی ونې زحمت ورستمو بیا دا ګوډیا چار درته تیار کړي چې په خوان دینو شي جان کړی مقصد دا اچار د هغو خلکو لپاره ډیر ښه نه دي چې خلاف او غیر قانوني کارونه کوي، ځکه باید دوی د دې اچارو په خوړلو کې ډیر احتیاط وکړي. ښه نو اوس مخ راګرځوو د خپرونې مطالبو ته. په پیل کې د سلطان اکا کور ته ورځو. ویل کېږي چې سلطان اکا یوه اونۍ کېږي د تقاعد په پیسو پسې ګرځي. دا چې اخیستی یې دي که نه، راځئ وایې ورو.
شیرین ګلې، ته خو جګه شو هغه کورتۍ مې راوړه چې تقاوت اخلم.
پیسو پسې ځې؟ نه نو ځې د خیره. ګوره چې دې نیسي، لږ څه سودا مودا ته سره راوړې.
د څه شي سودا؟ هو ښځې، ته خبره یې که نه، زه چې هر دفتر ته تلی یم رشوت مې ورکړې. نه پوهېږم چې نن به رانه څومره شکوي.
خیر، غوسه مه کوه. نه نو پیسې اخلې، تنده دې خلاصه ونیسه. لږ څه شی مید سره راوړه چې په کور کې بیخي ټول شان خلاص شوي دي، هېڅ نشته.
سمه ده سمه ده، خو سودا به سبا راوړم. نن یې لږ د تقاوت کار خلاص کړم.
زړه دې نو
وروره، په نوبت ودرېږئ، نمونه مو اخلم او په آرامۍ مو د پیسو حواله واخلئ. وکیل خان، وکیل خان شته؟
نه نشته.
ښه، سلطان خان، سلطان خان شته؟
او دغم دغم زیم سیب
راکه تذکره دی.
تذکره خو می پرون درکړه مدیر سیب.
تذکره دی راکه تذکره.
بله تذکره لکه مکم، زما خو هماغه یوه تذکره و مدیر سیب.
تو خو هیڅ په خبره نه پوهیږي، د تقاو چیرینی دی راکه.
مدیر سیب، دا یو سدی لرم لتا دی زار شي.
راکه راکه واخله. ها دا د بانک حواله دی واخله او زه په خیر سره.
کور دی ودان مدیر سیب، ته دی ژوندی.
فکر دی وی چې دا سل روپو د رشوت په سترګه ونه ګوري. شیرینی دا شیرینی پوه شوې؟
دومره خو پوهېږم مدیر صاحب، بېغم اوسه.
ښه نو زه په مخه دېښه چې د نورو کارونه هم خلاص کړم.
په خیر راغلې سړیه، د تقاعد پیسې دې واخیستې؟
ټول تقاعد مې 10,000 افغانۍ شو.
دا څومره کمی؟
او ښځې، ما هم بل چا ته نه دي ورکړي، خو 1,000 افغانۍ مې د فورمې اخیستلو لپاره ورکړې. 1,500 افغانۍ مې د عامه اړیکو د دفتر مامور ته په اسنادو کې کېښودې. 2,000 مې د مدیر د امضا کولو لپاره ورکړې. 1,500 مې د لارې کرایه شوه. 100 روپۍ مې د تقاعدي شیرینی په نوم هغه بل مامور صاحب ته د بانکي حساب ته حواله کړې. 300 مې هغه بل ته ورکړې چې لومړي صف کې ودرولم. او 1,500 زما او د فتح خان د ډوډۍ پیسې شوې چې د تقاعد کارونه راته خلاص کړل. ښه نو شیرین ګلې، چې دا ټولې پیسې جمع کړې څو کېږي؟
خپله دې جمع کړه.
ښه، ته دا د حساب ماشین خو راکړه.
دا دی وخت
چې دغسې نشم جمع کولی. آفرین. ښه، ته صبر، دا هم دغه پیسې جمع، دا او جمع 1,000 نورې. ښه نو دا دې 8,900 روپۍ شوې. وخزي، دا ماشین حساب لکه چې خراب دی. داسې ښیي چې ټولې پیسې مې مخکې له سودا اخیستلو مصرف شوي. اوهو، 1,100 پاتې دي. ته صبر چې جیبونه مې ولټوم چې 100 روپۍ را سره پاتې دي.
دا څه وایه و سړی، سمې حساب کړه.
څه؟ همدا 1,100 را سره پاتې دي. وای زړه مې، وای زړه مې،
څه در وسه و سړی؟
لږ اوبه را باندې واچوه.
تا خو د سودا اخیستلو مخکې زوپ وکړ. پاتېږه یو څو پیسې د ګاونډي څه پور کړه. 1,000 افغانۍ واکړه چې بوجي اوړه راوړې، غوډي راوړې. په کور کې هېڅ شی نشته.
که یاد مو وي، تېره اونۍ فالبینیار صاحب د 1,500 کال فال ولید او وړاندوینې یې وکړې چې سږ کال به څه کېږي. د فالبینیار صاحب د فالونو دویمه برخه په دې خپرونه کې وړاندې کېږي، ورته غوږ شئ.
فالبینیار صاحب، که وایي چې د فساد او مفسدینو په مخنیوی کې به څه وشي نو ډېره به ښه وي.
والله که رښتیا ووایم، د فساد او مفسد په کارونو کې به هیڅ څوک هم کار ونه لري.
ولې؟
ځکه چې څوک د فساد او مفسد زور نه لري.
فالبینیار صاحب، که چیرې د فساد په مخنیوی کې څه کار نه کیږي نو دا راته ووایه چې د قانون په تطبیق کې به څه کار وشي او که نه.
تصبر چې د الفالونو او حقیقتونو د کتاب د القانون منل تطبیق فصل راوړو ان دغه دی په دې پاڼه کې لیکل شوي چې دا سوال بې ځایه دی ځکه که قانون تطبیق شي نو فساد به نه وي خو که بیا هم ځینې ډېر واړه او زخته لوی کارونه ترسره کېږي قانون به په غریبو او بېوزلو کسانو سل په سلو کې عملي شي دوی به د قانون خلاف یو قدم هم نشي پورته کولی خو زورور به د قانون له عملي کېدو معاف وي یو نمونه خو مو څو ورځې مخکې ولیده چې میرمن پهلوانې پولیس د ټولو خلکو په مخ کې په څپېړه ووهه زما کتاب داسې وړاندوینه کوي چې راتلونکی کال به داسې ډېرې پهلوانانې پیدا شي قانون به تر پښو لاندې کړي او د چا پلار به یې هم مخه ونه شي نیولی
دا خو به ډېره سخته سي ښه نو دا راته ووایه چې د سولې او د جګړې په برخه کې به څه وسي
والله په دې برخه کې نه کتاب کې څه راغلي او نه زما عقل پې کار کوي موږ خو هسې نم اندېښنې زیاتې لرلې خو په هر صورت هغه یوه خبره ده چې په لوړو سویچونو کې به لاس نه وهي چې برق دې نیسي
ښه نو فالبینیار صاحب که راته ووایي چې د سیاست په برخه کې دې کتاب څه ووایي یعنې څه کارونه به وشي څه انکشافات به راسي
والله په دې برخه کې هم څه ویلی نشم ځکه چې سیاست مخه او څک نه لري او سیاستوال تل په ظاهره خوک خو په باطن لکه ګنډیر تریخ وي
فالبینیر صاحب چې دا د سپینو خولیو والا یعنې ترافیکانو په برخه کې به څه وسي
وایم فالبینیر دې له تا جار شي ته صبر چې دا کتاب مې درته وګورم ښه ښه د کتاب په 15مه پاڼه کې په دې وروستۍ برخه کې راغلي چې زرګونه موټرونه به له شنو او سرو څراغونو تیر شي د قانون خلاف به ځغلول کېږي ځینې به یې جریمه شي ځینې نورو برخو کې چې ترافیک له موټر چلوونکو سره جوړ راشي بس خبره به خلاصه وي
دا څنګه زه پوه نه شوم
دا ځکه چې موټر چلوونکي به ترافیکو ته پیسې ورکوي او ترافیک به غلی موټر په بېلاسه سرک پرېږدي
ښه ښه داسې
ته صبر نورې خبرې هم دلته لیکل شوي دي
نورې څه لیکلي دي
دلته راغلي چې د سړکونو په غاړو په غیر قانوني ډول ښه ډېر پارکینګونه جوړېږي ځکه چې دا پارکینګونه به شخصي وي نو پیسې به یې نیمې د ترافیکو جیبونو ته ځي او نیمې نورې به د زوراورو جیبونو ته
دا ولې
دا ځکه چې شارې ناپرسان دی
فالبینیار صاحب که راته ووایي چې د باټو په برخه کې به څه کېږي
والله د دې کتاب د ډوزمارو او الباټو فیل سیاست برخه کې وایي چې په دې کال کې به هم ځینې داسې کسان پیدا شي چې وایي به غاښونه به مو وباسم هغه ځای به ونیسم دغه ځای به ونیسم دا به وکم هغه به وکم خو هېڅ یې هم په وس کې نه وي او آخر به غلی کینی
ښه نو فالبینیار صاحب اوس خو ټولې پوښتنې ختمې شوې نو ستاسې نه مننه چې د 1999 کال فالمو راته وکته ستاسو نه ډېره زیاته مننه
بچی مو لوی شه اوس لږ اف میوه یا 15 میوه راته راوړئ چې بیخي وږی شم
والله فالبینیار صاحب نوروز خو ختم سو اف میوه هم نشته
یاره تاسې خبریالان ډېر چالاکه خلک یاست ما له نوروز وروسته راغواړئ که په نوروز کې مې راوغواړئ تاوان مو کېږي زوراورو
دا خبرونه ننګیار ناشنا جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، ستاره مینی، هارون ګلزاد، شفیقه لکنخیل او زه همایون هیواد. که غواړئ له موږ سره اړیکې ونیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 401، کندهار 21، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
پگران وطن کے دے پوہانے بڑا سمسور غاڑو من پگران وطن کے دے پوہانے